په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ایوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. په هاکر جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره دی د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان د تیر حکومت د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه خپله څېړنه کوي. ناتو وایي و اته کسیز افغانه کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه د صحي خدماتو او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې له مخې شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې څلور غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
مورال بازیکنان خېلی بالا
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ پاسې جام کې چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي افغانستان په بی ان ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ شامل دي. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړې چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبې کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملای مامانو نامعلوم وسلوالو حمله کړې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبري اژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویلي پر دغو امامانو دوه ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د اژانس په وینا دغه حمله بیل کوم دلیل شوی او په پیښه کې د دغو ملا امامانو موټرونه هم تخریب شوی دي. اهواز خبري اژانس په وینا یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. دغه موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مجاز یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. او وړاندې په خبرونه کې د خړو نړیوال پروګرام WFP یو وار بیا په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت اندېښنه وښوده.
د مونږ اخرین ارقام یا شمېرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته له ترکیه افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کوي.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شې و د ټول نفر دمره وویل چې چا خولي ویني وي د چسترګي پټسیدلې.
په یو تفصیلي راپور کې مده پخوانی شوروي د ورستي ولسمشر میخائیل ګرباچوف چې افغانستان شوروي زواکونه وېستل ژوند او سیاسي فعالیتونه تکتنه کړي ده. په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګل چې ګرباچوف سره ډیر ځله کتلې د هغه د شخصیت په اړه وایي
د غرب ته مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او د خزو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د محل نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یو لوی بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. د خوړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو انکسانو ویشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه غني او په دغه هیواد کې ل اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندوی هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پایل نه تر اوسه یې تر 20 میلیونه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولادیانو چې وکولای شو په دغه لر پروتو سیمو کې د شمی تر راتک د لارته باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. موږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو او هیله مو ده چې دا مالی امکانات په زموږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی د چهارشنبه په ورځ د ای وی اعلامي په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوی چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول شزو او جنو لپاره ډیر سخت کالو. د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوي په بیساري ډول زیات شوي او د افغانستان تر نیمه زیات وګړي د مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه پناهغښتونکو چې په روسي کې له ترکیه بیرته افغانستان ته استول شوی وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. ورسله هغه چې باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه ګڼو کسانو له افغانستان د کډوالۍ لپاره مټې بډ وهلې. دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیه خطرناک لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغان پناهغښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خوښنونکي بللی او ویلي دي چې د دوی په دزو په لسکونو افغانان وژل شوي دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته موږ به یو خوابګا یا د استرازای کې پراته د دین خلکو به چې ګیمونه ولا خونه وي ترکیه سکرو ویلي او چا به خیمه ماتو چا به لاسونه چا غاخونه چا به سترګې شنه. یو ورځ موږ په ګیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل د چا خولي ویني وي د چا سترګې پټسېدلې وي اکسنې مر سره شته غو بندر ولګم بیا نو ډېر بد وضعیت وکړو. د ټول وره په وینو باندې ککړه و د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناهغښتونکو په داسې حال کې دازي شوی چې دغه پناهغښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران د ایران امنیتی ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. کړي نورې ټپیان کړې دي چې په هغوی کې ماشومان او زړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپله کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور لمخې په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکی ځواکونو لخوا د لکتر لګا 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکی ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو ځوان د خپل کلی ماشومان ته وړیا زده کړې ورکوي. د عبدالنافع افتاب په نوم دغه ځوان وای هدف له خپل کلی څخه د بې سوادۍ له منځه وړل دي او غواړي چې ماشومان نو ته عصري زده کړې ورکړي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. نو تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګي د کندهار د 15 ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
د عبدالنافع افتاب په نوم د دې کلی یو ځوان شاوخوا ته هلکانو وینجنو ته د عصري زده کړو زمينه برابر کړي. شاغلی افتاب وایي د خپل کلی د ماشومان د روزلو لړۍ ځکه پیل کړي چې په سیمه کې شونځي نستا او ماشومان یې لز د کړو به برخي وو. نو موري د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلی د ماشومان پر روزنه تیروي. عبدالنافع افتاب وایي غواړي په دې توګه ل خپل سیمه څخه به سیوادي لمنځه یوسي.
دلته مې د ماشان د لمنځه څخه ورسته داسې یو سیم په لکړې زوش په کلی کې ترڅو د به سوادی موږ د منځ یوسو او دغه شاګردان ک انجینر دي کالکوانی چې دا په کوڅو کې ګرځي ترڅو دوی راسي سمته یو شی زده کړي. دا فکر ماته هغه وخت را ولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي شونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وايي پاینده کې به یو شی جوړیږي. نو دا کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي دا باید داسې یو شی زده کړي ترڅو پاینده کې شی جوړ شي. نو اول 15 کس شپږ کس اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان تر رسیدلي. هو اتیا کسانو کې انجینر خان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د شونځي د لومړني دورې درسي مواد تدریسيږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دړو او باد پښتون کې زده کړې کوي په خپل سیمه کې د شونځي د جوړېدو او نور زده کړو غوښتنه کوي.
اسمانه مزلي په دې پلان مې قدرت لري موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کو موږ غواړو چې موږ پر مخ فرصت درس وایو وایو او کټوري کپاتي موږ دلته دا غسم تر وای موږ ته پښتو او انګلیسي وای موږ غواړو چې مکتب شو چې موږ څه په مخ فرسي موږ څه باندې کې یو شی جوړ سي.
مان محمد یوسف ته تاسو نه مجه محمد موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شو یو خپل درس نه وای دلته ډورې جګر مې د اساسه مکتب مخته نه سلسلای کچېر موږ ته ودانی جوړ سي مکتب جوړ سي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسیدونکو بیا د بي سي وادي په لمنځوړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي خو له مسلمانو غواړي چې د دا ډول هڅوم لا تاړ وکړي.
دا افتاب په جو ښه خیر وکړي چې دا رښتینی سره کول کله حاضر کې دا څونو په شنو په شدال پان په څو کې ګرځیدل دا څو سره وګرځول چې وس الحمدلله د وکه څو د افغان سو تقریبا اته یو وکه څو تر رسیدي او چې شسم سبا پورته وای په پښتو ورته وای انګریزي ورته وای او موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده یا دا خلکو سي شاغت فنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه سیو سیم پر برابر باندې چې دا غطاب صاحب چې د دې استاد دی دا ځای لري مرګنده جوړېدو امکان نه لري پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي دا سیم پر ته جوړ شي.
د کلون رئیس د کندهار په شمیرلی پروتول سوالوي کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف لامل په سلګونه ماشمان لزده کړو به برخه پاتې سی.
پاکستان چارواکو تر سختو سیلابونو وروسته د ناروغیو د خپرېدو او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اورښتونو وروسته سختو سیلابونو د پاکستان یو پر درېیمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې سیلابونو لړۍ روانه وه.
پا
په پاکستان کې دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي ادامه لري تر 1300 ډیر کسان مړه کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه یې تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بېوزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 162 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پاکستان کې چې 260 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 000 وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګش اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دوی بیرې لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پاله وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي، د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. لسیلابونو ژوندۍ پاتې سوي کسان د محل په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د ټراک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللې دي. هغه پرون په خپل وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې په پناه سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللې دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولې دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره سوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخیل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه وایستل وړ مش په مړ شو. یو نوی کلن ګرباچوف په 1950 میلادي کال د شوروي اتحاد د کومونیست ګوند سرمنشي شو. په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. میخیل ګرباچوف له افغانستان د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخوانی شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد د شوروي څخه باندې نه کلن اشغال پای ته ورسو. په دې تفصیلي راپور کې مودي ګرباچوف ژوند او فعالیتونه تکتنه کړې ده.
میخائیل ګورباچوف په 2000 د ګورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړ روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باوري یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1950 میلادي کال د شوروي اتحاد پخوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 30 کلنۍ کې مړ شو. دا په درو کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر
وټاکل شو.
له کلونو ریکورد وروسته ګورباچوف یوه نوې لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رای ساور سره ملګری ده. د 1980 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. ګورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د نننۍ د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1980 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بي وسلې کې دا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقه ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگتن کې بریالي شو.
We have listened to the wisdom of
یو پخانه روسی متل می اوریدلې او داډایم چې تاسو ور سره بلد یاست. خغلی اثر مونشي که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي، خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړئ.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پایته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسۍ لا شورې دي. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1991 ګورباچوف ختیځ برلین ته لاړ، د خلکو له خوراتوت هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 10,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یو اونۍ کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد څلوېښت کلنه واکمني پایته ته رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هر کلی وویل شو، په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1991 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه شل تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړ. په مسکو کې ناکراری دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلو ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلچین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودری شي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډیر ترنګلي وو او هیڅ یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلچین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلچین د شوروي اتحاد د چارو د پایته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو شکار ځای ته لاړ. هلته د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یو تاریخي پریکړه یې اعلان
کړ.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم وزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسېدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغانستان د هماغه وخت د حکومت سفیر او د سفارت په موده کې له میخائیل ګرباچف سره څو ځلې کتلی او د هغه نظرونه یې اوریدلې دي. اسمت سروان ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ګرباچف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. اصلاحات څومره بریالي وو؟
دا اصلاحات چې ګرباچف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازي په چوکاټ کې چې د غختل چې شوروي نظام د سره جوړ کی بیا یې جوړ کی اقتصادي ایدولوژیکی سیاسي او اجتماعي برخو که په مجموع کې د سره جوړ کی یعنی شوروي وساتي مګر په شوروي په اقتصادي اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي په یو نحوه د غرب تر مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکې سره یې روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو او دا ټول د مفکورو په جوړولو کې نقش درلود.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه، دی هلته دویم سړی و په حقیقت کې. ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسې په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په ایستلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپله اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لویدیځ سره اړیکې ښې کړي نو له افغانستان ځواکونه وویستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده. په حسب کې مخکې له دینه د مخکې له دینه د مشرانو په منځ کې د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید د افغانستان نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د په هغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونه د ته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه یې ختمه کړه، له افغانستان یې قواوې وایستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایشې دي، یو برخه مخالف وو او په اوس کې زه دقیق اطلاعات نه لرم، خو دا صحت سو ګمان کیږي چې یوه برخه به هغه مفکوروي لحاظ د ده مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د ده طرفدار او د ده کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګلو چې د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخیل ګرباچوف د ژوند او فعالیتونو په اړه خپل نظر سره شریک او میخیل ګرباچوف وړ مورز دی یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریخوستو، د افغانستان نه وتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نور ختمه شوه، شوروي په ټوټو ویشل شو. څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شنکانه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخو ټول خلک دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډیر خوشاله وو چې شوروي د خاکه وزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکا تیکا په څو بادشاهي وویشل شو، یرغل مات شو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22
یولس تلرویشت دوستاویو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوهونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خپرونې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په هک د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د داوود څېړنو لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلو چې د جنګي جنایتونو په اړه په خپله څېړنه کوي. ناتو وایي واته کسیزه افغانه کورنۍ چې د تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت د شمالي مقدونیا د شمالي مقدونیا روانه شوې. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه، صحي خدمات او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال د دې تړون له ماموریت سره همکاري کړي، د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستانه لیږدول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د اسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله درې نورې مسابقې هم په مخکې لري. افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړې چې دواړه یې ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملای امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره ارتباط لري ویلې پر دوو امامانو دوه ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د زندولو سلا کړې ده. د موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مجاز یرغل له کبله د بندیزونو یو عمل بلل شوی. بوریل دغه راز پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثر کسانو په وینا د طالبانو د بیازلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبوله شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکلا وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل هم دا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري جلې لپاره نه ده ضرور چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي هغه سره بېغیرته دی رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کول نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوګه په اوګه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤله سیده غزنیوال داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخت ور باندې راغله، په مغه اندازه افغان مېرمنو ته د کار زمينه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دی. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف مې وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همدسي زیورات دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لورم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پد مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په غو کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی. نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو موږ دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به باید دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیونه چې ولکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه لوربی اوس هغه نه اخلي هغوی. او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیې ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سر پتلنۍ چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې مېرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
لنیکه مرغه وایم ما سره هغه مېرمنې کار کوي چې په کلیو کې دي. زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي نو زغه ترینه اخلم او په بیلابل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې صدا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته د غوفي سدي ورکوم د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطی اس په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس خلې پافته کې خلې څو جوړ کمی سونه ګنډي دغه پیسې خلی نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو وکړای سوې چې مېرمن ترڅنګ ودرې کما وږي ته کاری زمينه مسایل کما غ مېرمنې چې د کلواس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو پاک له مهم راتوي چې لدی وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان می دادی چې هغه مېرمنې په کور کې دی لیکلواس نس کولای او هغه لاسي کارت لري هغه بازار ته وړاندې کوي دغه په بدل کې اتر لاسکی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کارت نورم پرمختګ ورکم او هغه شمیرې ودول سی بیکار دي غوی ته د کار زمينه برابر کړم
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آی ال خندونو سره مخ سوی که اماس دی بخوا پسیر کار مو روان مخ کی دي
کله چې نظام بدلی نو په هغه متشبسینو یم په کارګرو په ټول هوادوال باندې یو منفی اغیز لري نو د موږ په کار مم داسې منفی اغیز درلود او بل موږ خزو یم موږ د فکر کوت یم موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي نو بیا موږ خپل امات وکا او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړم دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه په خوا غوندي د سینه د کار بارې اندرته موږ صادرات واردات نسو کولای یم په ډیره سختي اول موږ به ته لبل جاي ولي ګوینه له دبي له پاکستان له غجې نه موږ لګلې سو په خوا به خو مستقیما موږ لګلې سو او بل د چي د خلکو اقتصاد خراب سوی غو نه سکه ولي لکه په خوا غوندي راسي خرید وکي او لمغن کالي واخلي
غزنیوال فیشن کله دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامع او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمد زیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
رابه ها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه ښیګونی دي یو دا چې دکاندارانی خځیدی مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل سودا واخلو بل ښیګنې دا ده چې نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوه بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لږ وخت څخه چې لدی ځای جامع او زیورات اخلم بیا بل ځای نه تللی درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422141 دا ونه نه خبرونه تربیه خي چاري
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. به هم خوشاله يم چې دی ویونه پتیری دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. قدرمن دوستانو، دا ونه د مہر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګ په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پوه. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست. ما که چیرې درته وایي چې د مہر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیره مننه ستاسو پوښتنې نه. حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالون ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادلو لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال موږ متقوم وایو چې د قیمت وړ وګڼل شي، هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي. خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د خزی لپاره د شریعت لخوا ټاکل شوی دی، تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنځ یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. کده مہر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډوله دی؟
د مہر د ډولونو په حق له بعد تاسو خدمت عرض وکم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مہر لرو، یو نا تعین شوی مہر لرو. هغه تعین شوی مہر ته مونږ مسما مہر وایو او نا تعین شوی مہر ته مثلی مہر وایو. یعنی هغه مہر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مہر وایي، او هغه مہر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مہر وایي. او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې ده هغه بیا مہر معجل او مہر مؤجل ورته وایي، یعنی یو په عین ده یو په واو امزه سره. هغه مہر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، همدستی ورکول کیږي. او هغه بل مہر چې مؤجل یعنی میم واو امزه سره مؤجل دی هغه بیا هغه مہر دی چې بیا پاستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مہر د حق په تړاو څرغلي کڅنګه؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مہر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مہر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوال قانون کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوال قانون کې د بشر حق ډیر مهم ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضی سي
مہر؟ په ملي قوانینو کې حتما راغلي دي ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په ځینو داسې هیوادونو کې شتا، او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه دی. مہر په قانون مدني کې، د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی. او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې وویل هغه په ملي قوانینو کې، یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مہر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شوړه، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنی ده چې یا یې بخشش کړی ده یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډیر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کېږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کېږي.
یوه ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی راکېږي ورکېږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کېږي یا پسله عقد نه بیا ورکول کېږي یا شل کاله بعد د عقد نه ورکول کېږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي فرضي سپ، تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لاره چې د حق ورکل شي او ضایع نشي دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کوم لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي بیا هغه د ورکولو توان نه لري، نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي او هم خزه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدئ. دا وخت د ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرې او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه، خوشاله اوسئ.